Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خرغ لاست وایم وړاندې اورئ امریکا وی دا امکان شته چې القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوی راستین پرون په کانګرس کې کړې ده. اخو ښاغلی آستین ویلي چې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسیدلی.
هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو.
د کابل د ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لارې د تعلیم زمینه برابره شوه چې څه وخت مخکې پرې خونړی برید شوی و. د سید شهدا ښوونځي زده کوونکي وایي له تعلیمه لاس نه اخلي.
تعلیم شدنی نیستیم. اگر کیا میخواییم تو بازی تفنگ پیش بریم و بازی قلم پیش میریم.
په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکه د لرګیو په قاچاق تورنوي. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرښوي. دا هرڅه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. پوره خبرونه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. جک سولیوان پرون خبریالانو ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي. تاکل شوی د افغانستان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي. محمد حنیف اتمر همدی غونډه او د انطالیا ډیپلوماسۍ مجمع کې د ګډون په هدف پرون ترکیه ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
قرار است در آشی ای اجلاس
تاکل شوی د همدی غونډه په څنډه کې د افغانستان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دای به د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم لید کاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسلو به خبري وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم د انطالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی. د انطالیا د ډیپلوماسۍ مجمعیا غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثباته او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په د ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا ونډه کلیدي بللی ده. د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د زابل لشینکۍ ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی. ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي. د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي. له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي، په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 متل قولي اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي، ځواکونه یې له شینکۍ ولسوالۍ تاکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکۍ کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلیرویشتم پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو څلیرویشتم پړاو سیالۍ په بیروت کې د یو ویشتو هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څانګې د چارواکو په حواله ویلي چې دغلته رایه ورکونه د سهار په 8 بجو پیلیږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره یې په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریزه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحاني ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی پرون ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اګست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات له پامه غورځولي دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوندې د رای ورکونې په ځیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتلس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 شل، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.3 سلرویش، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.3 دوویش، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتویش.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته: امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه 2 کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره لوړ پوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هیواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې:
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حمله پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنجشنبې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
We had a chance this week to update our NATO allies.
پدې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناتو له متحدانو سره خبرې شریک کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیلمن کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره شل کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو. اوس له افغان شریکانو سره نوې مشارکت ته دننه کیږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پایل او ټاکل شوې دا لړۍ د سپتمبر تر یولسمې بشپړه شي. له دې سره هممهاله جګړو هم زور اخیستی او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعاله کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشته کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعاله دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هممهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعاله کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غوښته ده. کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا پر خونځي د بریټ په څلويښتمه ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې په دې خونځي کې یو شمېر زده کوونکو ته لری لار د زده کړو زمینه برابره کړه. دغه مؤسسه وایي په لومړي سر کې یوازې شپږ زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وایي او د خونځي بریټ کې ټپي شوي وو دغه پروګرام کې د زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده. د دې خونځي زده کوونکي له دې عمل خوښ دي او وایي د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین له ختمېدو وروسته به بیرته ښوونځي ته لاړ شي او خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي، خو تر هغو پورې د ایده مؤسسې لخوا د برابرو شویو لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي. راپور په دې اړه باندې واورئ.
دا د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا لیسې د اووم ټولګي زده کوونکي حبیبي غاک دی. حبیبه سلوی خورزی وړاندې په دی خونځي په بمی برید کې ټپی شو. هغه ازادي رډیو ته وویل چې د خونځي په برید کې د هغه شپږ ویش ټولګیوال وژل شوی او دوه ویش نور ټپین شوی دي. حبیبي د پنځلمې په ورځ د سید شهدا پر خونځي د برید په څلويښتمه ورځ په خونځي کې د مراسمو په جریان کې د ښوونې او روزنې د پراختیا یا ایدا په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب پکې شامل دی او الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغې ازادي راډیو ته وویل خپلو زده کړو ته به په هر حالت کې دوام ورکړي.
موږ ښوونځي ته ځو، موږ تسلیمېدونکي نه یو. که هغوی د ټوپک په زور مخته ځي نو موږ به د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې موږ ته راکړي د قرنطین تر مودې پورې په کې کور کې درس وایو او کله چې قرنطین خلاص شي نو خپل ښوونځي ته ځو.
د ایده موسسې چارواکو وویل چې د سید شهدا ښوونځي یو شمېر زده کوونکي چې د ښوونځي په وروستي برید کې ټپیان شوي وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستې ورکول شوې. د دې موسسې غړي محمد نجمان زماني ازادي راډیو ته وویل چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مستیده در کنار از اونا استفاده شده، امروز به صورت آزمایشی برای 16
دا ایدا انستیتیوټ د دوی ترڅنګ وتره د اوننه د آزموینې پر بنسټ شپږ د کوونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د خوانځي او کلن نصاب پکې شامل دی. د اپلیکیشن الماس نومې کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
په نام الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی پوینا په راتلونکي کې به تر 12 ټولګي پورې درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې به د ښوونځیو زده کوونکو لپاره د لری زده کړې کولو زمینه مساعده کړي. له بلی خوا د پوهنې وزارت ویانده نجیبه آرین وای چې د یونیسف همغږۍ دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامې لري او دغه برنامه د پوهنې وزارت په همکارۍ پلی شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د ښوونځي مدیره عقیله توقلی د یو شمېر زده کوونکو لپاره له لرې د زده کړو چمتو کول وستایل او وی ویل چې دوی به د قرنطین له ختمېدو وروسته ښوونځی عادي حالت ته راوګرځوي.
بعد از این بانستان که مدافت لبه ده مرغه پدی خونزی تربری درسته ده تدریس پروسه زیان منشوه وست ده از ده کون که بکور که از ده کری که ولیشی ده قرنطین لختمی دو روسته خونزی باید خپل فعالیتونه لسر پایل کری او از ده کون که باید بیرته خونزی تراشی.
څلوي خرزی وړاندې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 ملکیان پکې ووژل شول چې ډیری زده کوونکي وو او تر 150 ډیر ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول ویرانی نغوالو، مول آبادی غوالو، مول جهان نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایروی شریوی خبرونې خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، آیا هندوستان کولی شي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشه ډکه کړي؟ د خبرونې په باور د جون تر نمایي پورې امریکا د خپلو پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلی دي او د دې ټولو ځواکونو د وتلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا سمبولیک نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي اوس چې د امریکا او ناټو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک ته چې د خپلو څو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورتر غاړې کېږي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمېر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو یوه لویه برخه یې په روسي می ولس الوتکو تکیه ده. له روسیې ورهخوا یوازینی هیواد چې د روسیې جنګي او نظامي الوتکو لوی کنډکونه لري هندوستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا اوس پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په دې برخه کې مرسته کولی شي. د لیکوال په باور دا کولی شي چې په ډیر کم لګښت هندوستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د پخې ځای پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ستراتیژۍ په اړه شته پوښتنو ته په پام ښایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې اوس یې په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په وروستیو کې هم ښودلي چې ځینې الوتکې او هلیکوپټرې یې نسکورې کړي. د خبرونې په وینا په داسې یو حالت کې که هندوستان اقدام وکړي د ډیموکراسۍ د دې هیواد لپاره به چې افغانستان کې لویه پانګونه کړي بده پروژه نه وي. له امریکا خبریدونکي اتلانتیک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم ناوخته نه دی. خبرونه وایي داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړېدو دي، له هغو افغانانو سره چې خپل هیواد کې له امریکایانو سره همکاري کړي د مرستې فرصت له لاسه وسي. وړاندې لولو چې په وروستیو اونیو کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره یې مرسته کړې لرلید له اندېښنې وړ حالت څخه په کړکېچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستې جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 13,000 افغانان چې د امریکا د ځانګړې ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر ښایي د تېښتې او پټېدو ځای ونه لري او ښایي د ساتنې لپاره یې نور کوم ځواک هم ونه بوسي. د اتلانتیک خبرونې په وینا دې ناورین په امریکا کې هم پاملرنه وراړولې، په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سازمانونو او د کانګرس په غړو کې، خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافي چټکتیا نه لري.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي د فرنیچارو او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړه شوې فابریکه د دوی په خبره د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې. د دوی په خبره چې له لرې پرتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارۍ فابریکې ته راوړل کېږي، خو دلته تری د لوخو فرنیچر جوړولو په ځای په کانتینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاخیږي. د فابریکې مسؤلانو څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ خونه وایي د فابریکې ته رسمن چارتراش راځي څو زینتي لوښي او فرنیچر ترې جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کاله وړاندې د زینتي لوښو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارې له لرې درو او ولسوالیو راوړل کېږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نورو غټو موټرو کې چول کېږي، جلال آباد او نورو ځایونو ته وړل کېږي او حکومت یې مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز سدآباد څخه بیا نورو ځایونو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دی چې دې سره یې کاروبار خراب شوی. د مرکز سدآباد دوه تنه نجاران سعدالله او عبدالوهاب
موږ لرګي ډېر زیات مشکل لري چې موږ ته لرګي نه راپرېږدي، د بارونه فابریکې ته تقریبا څه و چې په میاشت کې خامخا 15 لرګانې چې دا روانې دي او موږ ته لرګي نه راپرېږدي. په موږ دغه بد اغېزه دغه سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کومې دي دغه اجازه اوس موږ ته نشته چې موږ ته یوسو. لاره کې ډېر زیات مشکلات دي او فابریکې د بستک کانتینر چې دی دا د ټاپه کې مکمل ولایت نه وتوري کې هغه پرېږدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بېخي ډون شوي دي، د کارخانې وجنه مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. نو بعضې ټایم کې چې وګورم بازار کې د غټې غټې لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چا ونه کو، د دې تپوس چا ونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې پخوا په مرکز سدآباد کې په لسګونو نجارانو کوچنۍ کارخونی درلودي چې په کې به ګڼو کسانو کار کولو، خو یادې فابریکې د ډیرو دوکانونه وروتړل او بېشمېره کسانې بیروزګاره کړل. انجینر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، سات به تیرو د خپلو بچو دپاره به حلاله نفقه پیدا کوله، خو وروسته داسې یو ګنګوسې پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړېږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفېږي، دوی ته به د کار زمینه مساعدېږي. لرګي چې کوم د بره نه راځي دوی په یو نوم باندې راځي چې دغه فابریکې ته ځي او په ښکاره به موږ وینو چې د فابریکې نه تیریږي او ایسته ځي. څو ځل دغه لارۍ خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجي ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامې لاندې دا حکم دخلي د بي ولایت تر لګل دي. میشتې 500 متره مقابله لرګي آزاد کړه فابریکې ته، دا په میشتې دغه تر راوي او نور پاخه مواد د دې جنیو پاخه پکی په قانون دي ته آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا مني چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي ترسره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کولو او د سیند په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
دغه نجاران چې د سدآباد په خیر کې وو دا ټول باید په فابریکه کې جذب شوی وو. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمینه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاقو تور پوری کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نومونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچۍ او نورو هیوادونو رسېدلي دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلا یې پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلي جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولی شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سخت دریځ مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي. او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. امریکا وایي دا امکان شته چې په بخښنې سره کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب به روسیې ته یو سره کرښوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو وروسته کړې دي. د اوکراین ولسمشر له دې وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبرې اندېښمنه کړې چې کیف ته به یوه ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لومړنی رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین هڅې له نږدې څاري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرښه ده. دا اندېښنه وروسته تر دې ښودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تیره دوشنبه وویل